السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر لارو چارو پکې خبرې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام واورئ، زنګ ورته ووهئ او په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکوئ او یا هم له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او د غلطۍ پر اوربان ټینګار کړی دی. مرکل دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې او ویې ویل د سولې خبرې او هممهاله ورسره تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ارګ په خبرپاڼه کې د میرمن مرکل په حواله لیکل شوي چې جرمني د یوه داسې خپلواک او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي چې ډیموکراتیک نظام پرې حاکم وي. د جرمني صدر اعظم په دغو خبرو کې افغانستان ته د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. له دې وړاندې د افغانستان د دولت ځینو نورو نړیوالو ملګرو هم پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، خو تر اوسه د پام وړ کموالی پکې نه دی راغلی. دولت طالبان او برعکس طالبان بیا امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام لامل بولي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړي.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شیزان پوښلو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوښلو.
له دې وړاندې طالبانو ویلي چې دوی هغه تړون ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک کړی. دوی ویلي چې مقابل لوری هم باید پر تړون ودرېږي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل له یوه وسلوال بریده روغ وتلی. د افغانستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې نوموړی نن د جلال آباد ښار څخه هسکې مینې ولسوالۍ ته د جودرې جومات پرانیستې مراسمو ته روان و چې پر موټر یې برید وشو. په دې خبرپاڼه کې راغلی چې برید کې دوه تنه چې ویل کېږي د والی ساتونکي د ټپیان شوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د والی د موټر پر کاروان ډزې شوي، خو نور خبر نه لري. تر اوسه د ننګرهار چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د هسکې مینې د جودرې جومات شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د داعش په هغه برید کې ونړید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 80 تنه ووژل. نن سهار نامعلومه وسلوالو جلال آباد ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي هم په ډزو وژلي. د ننګرهار امنیې قوماندانۍ دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د هډو فارم په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې 1.5 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس یې د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداری کې د وزارت پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنی امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصېږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي چې نن یې 14 ورځنی قرنطین پای ته رسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت یو څه ځنډېدلی هم دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دي. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له سلو میلیونو زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم ټول ستړي مشي. د افغانستان نوم د روسي لسیز په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پاتې ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه وای سره دی چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوی، خو افغانستان همغه سیل سر 15 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاته ده. د روڼتیا نړیوالې ټولنې د 130 هیوادو یو لیک لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې 115 درجې ته ټیټ شوی دی. مخکې 133 وو. د هغې په وینا سږکال د فساد یوه برخه له کورونا وبا سره مبارزې ته په بېلو شوو پیسو پورې اړه مومي. د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لږ تر لږه د دوو وزیرانو څوکۍ هم واخیستې او د والیانو په ګډون ګڼ نور د پلټنو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بېلو شوو پیسو کې د روڼتیا له نشتوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستانه شړل شوی دی. چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدي نومیږي څه باندې 40 میلیونه ډالر تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوي چې د دوی په وینا سپیناوی یې ونه شوای کړی. یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی. د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوي غبن نن د ازادۍ څپو خپرونه کې خپل میلمنو سره چیړو. دوی به په وار په وار سره ملګری کیږي. دی دا خغلی دی ډاکټر وحید مجرو د روغتیا چار سنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غختلای د ولسی جرګې د پلتنی کمیسیون غړی، له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امرخیل، له فساد سره د مبارزې یو مخکښ او د ولسمشرۍ یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست، زه هم داوود جنبشم. ټولو ته یو ځل بیا درناوی وړاندې کوم. غواړم امرخیل صاحب پایل را ته تاسې وکړئ چې ارومرومو دغه نوی رپورټ لوستی او لیدلی هم دی، څنګه درته بریښي، ارزونې څومره فکر کوئ سمې دي، د افغانستان له واقعیتونو سره برابرې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه جناب جنبش تاسې ته، د ازادۍ محترمو کارکوونکو ته، قدرمن رمضان بشر دوست ته، او زموږ استاد نو قدرمنو میلمنو ته، او همدارنګه د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته د لوتمې وړاندې کوم. وروسته د سلامه سمه ده، اکثره وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبرې یو په دې کې مختلف هیوادونو په مختلفو درجه بندیو کې قرار لري. سږ کال له نیکه مرګه چې دوی د درجه بندۍ له مخه زموږ هیواد ته 15 کچه کې راغلی دی، نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یې د هغوی برداشت چې کوم دی هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راښه شوی دی. خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زموږ استاد په هیواد کې فساد په هماغه کچه دی، یعنی کچه په هغه سطح باندې چې خلک یې امید لري، خلک یې تمه لري چې باید خلکو د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي، په هغه کچه باندې تر اوسه.
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي، ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوئ، څومره دا حقیقي حالت انځور شوی دی په دې کې؟ یعنی رښتیا ښه والی راغلی تاسې تاییدوئ؟
یاره ډیر جزوی تغییر راغلی دی خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ اووه درجې رامخکې شوي و مونږ هغه مخیر اخیستي دي. زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره، ځکه چې که مونږ تاسې وګورو چې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی، کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي، خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کېږي هغه معلومات ورسره نه شریکوي. د بېلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تاته ویلی شم چې د تیرو اووه اتو میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې یم، زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک نه ترلاسه کړي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی. همدغسې موږ د وزارت خارجي سره په متواتر شکل په تماس کې یو چې موږ سره ځینې معلومات را شریک کړي، له بده مرغه چې دوی هم زموږ سره هېڅ معلومات نه شریک کړي. که وګورو موږ تاسې همدغسې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوسه شوي، خو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغوی اکثره وخت تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نه محرم دي، په انکشافات به څه شی محرم اوسي نو هغوی هم معلومات
نه شي. مننه. برخې ډېرې دي که ستاسې اجازه یې مجرور صاحب را سره د عامې روغتیا چارسنبال وزیر صاحب یوه برخه د خبرو دوی پورې ماړه لري روس راځو په دغه رپورټ په ځینو نورو اړخونو باندې تم شو. مجرور صاحب ستړي مشئ، فکر کوم د لیکې وسلېدو کې یو څه ستونزه وه، ځنډ راغی. غوښتل مې تاسې د دغه تازه پیښې نه راته پیل وکړي. ویل کېږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکوونکی د کورونا لپاره په بیلو شو پیسو کې د شفافیت په نشټوالي او یا ښایي په نورو دلایلو چې تاسې به راته ووایاست له افغانستان نه شړل شوی دی. دا قضیه څنګه ده؟ لږ یې روښانه کړئ.
سلام، وخت مو په خیر. زه ستاسو ته، ستاسو د برنامې میلمه او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه څه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبري او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او ډبلیو ایچ او افغانستان کې د پولیو لپاره لاسته راوړي او مصرفوي، او موجوده نتایج چې تقریبا شپږ پنځوس نوي د پولیو واقعات افغانستان کې پیدا شوي په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغې موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ وشو کولای چې د دې تر څنګ چې پروګرام کې مؤثریت ایجادو، د منابعو په مصرف کې اړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات د فساد مبارزې په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم اوږدېږي دولت خواته او ګای سل شپېته شي، ګای سل اویا شي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع څو فیصد د دولت د طریقه راځي او څو فیصد د بنګلي مؤسساتو له طریقه. یو بیلګې یونیسف ده، هغه چې ما ورته اشاره وکړ، رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارفو موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې ګزارش وو کې نشر شوی دی. بیا هغه اصول اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارا ته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډېره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ور نه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې د هېواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دیتی اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو دپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښیي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس صاحب اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و؟
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریکوو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه وو او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا دا سړی چې خرج شوی دی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کومه مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړي ده چې یونیسف بیا بکنه هم غوښتي ده. معنی دا چې هغوی خپل
یونیسف بکنه وغوښت یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چې هلته ولاړ وو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه یې قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول یې رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پارشت وړاندې کولو ډول دا منل وړ نه و. بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلی زموږ ته د پاره د تمرکز بحث باید نه وي چې دا جلسې
مهم
دا دی چې د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل د پاره چې دلته یوازې افغانان مسؤل نه دي دلته خارجیان هم چې منابع را وړي دي د دې تر څنګ چې موږ منندو یو دوی نه باید چې شفاف اجرات ولري.
بېله شکه دغه مهمه موضوع ده. ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا هغې ته راتلم. ډېره مننه مجرور صاحب. عامر خیل صاحب یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوالې ټولنې رپورټ کې ورته یادونه شوې ده دا چې وایي په نړۍ کې د فساد یوه برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې وه چې کورونا سره مبارزې ته بېلې شوې وې. په افغانستان کې هم لکه چې ما سریزه کې وویل دغه برخه کې تورونه ولګېدل لږ تر لږه د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لرې شوې تر یوه برخه پورې له دغې موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوئ دغه بحث ولې د روڼتیا په سګنی رپورټ کې ډېر رامخته شوی دی د دې دپاره چې نوی دی که فکر کوئ چې ډېر پراخ دی؟ عمر خیل صاحب یاستی
بخره کوئ چې زما دغه عفو جناب جنبش ته ما ویل چې افسوس زه په دې کوم چې پخوا به موږ فکر کوو چې جنګ سالاران دي او هغه چا چې وطن چور کړی دی هغه خلک دي دا وطن چور کوي او د وطن په غصب او بدبختۍ او په دې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې 12 کاله مکتب وي 1 کاله فاکولته وي او د طب فاکولتي نه فارغ شو بیا د هغې وروسته خدمتو کې یو څه شي دولت لپاره هغوی په دغسې بدبختۍ باندې ککړ شي نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلي سړي ته ډېرې کمې راښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاسې طبابت چې دی افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او قوي او بااستعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي ځکه چې دا ډېرې او هره رشته ډېره په اسلام مقدس ده خو دغه رښتا چې د ټول افغانانو لپاره ډیره دغه مقدس ده او د دوی نه هیله ده
هغه مرخه به پریرو زما پوښتنه داوا زما پوښتنه داوا چې د کورونا مسله ولې په دغه نړیوال ریپورت کې ډیره برجسته شوې ده ځکه چې نوې ده فکر کوي پراخه ده
دوار دي جناب جنبش صاحب کوم وتا چې وګورو چې دلته کده پرخوالی په هغه باندې وګورو د ځګانې تر اوسه پورې به تاسو ته راپور وسګارش نه کول چې کله په دې باندې دغه تحقیق کو په ځواک کې په تحقیق کو د هغه نوښته د نشر شو چې دغه ځګانې دوله د ځګانې د هواد د باندې ورشي چې دغه ډیر یو پته بلګه ده نو تاسو هم تر فکر وکړئ چې څومره نور په بدبختی په دې خپل په تاغه برخه کې وجود لري یا نه واد دا چې چون چې دغه نوې پدیده ولا په عین وخت په دې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود وو نو دا ښکارا و تر اوسه پورې آیا بیرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې ځواب ویلې چې دغه د ځګانې زه تر اوسه پورې تعقیب وو بیرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ته نه ورکول شي چې په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولې اوس دوه وزیران په دغه برخه کې د خپل دندو نه ګوښه شو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی پرمختګ به شوی ولې ولس سره بیرته نه شریکیږي دا چې نه شریکیږي او همیشه لپاره دغه شان پټ ساتل کیږي طبیعي ده چې د پردې تر شا یو څه شته نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخه دي او هم دغه پدیده نه ویوله او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هوا تر راغلي چې د نړیوالو پیسې دي نړیوال خپل حساب هم غواړي چې کله حساب غواړي تور ته مجبور مکلف دي جناب مجموع صاحب ویلي دلته چې نړیوال هم به شفافیت خپل یعنی توجه وکړي هغه په دغه برخه کې خپل پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زمونږ دی د نړیوالو نه دی کومه وته چې په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کړو زه په دې باندې ډاډه یم چې نړیواله واګه څوک چې موږ تاسو ته بودیجه او فند راکوي هغه به هیڅکله دا جرأت ونه کړي نو زه فکر کوم چې ستونزې دلته په دغه برخه کې موجودې دي
مننه ډیر مجروح صاحب اوګوستام د کورونا موضوع راګرمه ده دغه باندې بلک تم شورا ته وایس امر خیل صاحب وایي چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دی ورکړ شوی یا رسنۍ ته چې څه وشول د سګاګانې څنګه شوی وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې 40 میلیون ایوازي په تبلیغاتو باندې لګیدل 40 میلیون ډالر څنګه راتلی او څنګه لګیدې هغه پروسیجر یک اوریدونکو ته وایس مهرباني
اول خو د پښتنه کوله د لپاره په برنامه په منځ کې راغلم چې امر خیل سپتم څنګه کې نام کار دی
امر خیل سپ د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امر خیل سپ باندې شنه منم او هر یو ډول د حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغوړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خودتی ترڅان دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته مردانه دانه معلومات شریکو او کاغه بیا د دې یاد اوزې بیا د ویم زلې ورته واستو هغه درو ادا چې روغتیا سپور 15 15 ونټلټرو باندې وسو بادرس ویجا هغه گزارش یو چېړل او پاسې چېړنې گزارش دې پرسانی او مرکز کې د پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ و مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او ونټلټرونه غلا شوې نه دي دا یو موضوع بل د کومه تبلیغاتو په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلې هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کی همدې د دې لپاره بودی جنونی ولې هو 20 میلیونه په اول کې افغاني چې د پسانی او مرکز د طریق مصرف سو هغه د خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د WTO یونیسف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 20 میلیون ډالر دوی د پولیو د لپاره مصرفي او مستقیم قراردادونه کې دغه باندې موږ اندیښنه درلو چې دا باید د پاکي شفافیت موثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا و چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وای ځکه دغه په دا تیر کال کې د کورونا له خوا قرباني یو خواته په دې برخه کې دراغلو پیسو برخه کې فساد بلې خواته وو ستاسو نو مهم ور سره تړل شوی دی همدا یو وخت چې تاسو خپل سپیناوي مو کوي
والا د فرد پایس خو ما سپیناوي توزه لکړای ښه او دا موضوع راته میشت مخته کې مخته تر دینه ده وخت چې هم دا گزارش نشه سازمان دا یو نیم میاشت مغنیت نه تیرې ده د دې ترڅنګ لوی څارنوالي 3-4 میاشتې پر لپسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برملا شو او دا هم ثابت شو چې د بدرس ویژه یو تعداد زیات دعوی د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو. په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه پاپولیستي اظهارات ولرم. دلته دې نظام کې عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه دي، دوی ټول خپل هغه تحقیق وکړ او نتایج هم رئیس جمهوریت سره شریک دی او هم ملت سره به دوی شریک کړي. د فرد په حیث نه غواړم چې زه خپل دفاع اوس وکړم او دا ما مخکې هم پرې وضاحت ویلی چې هر د دولتي کارمند که د یو افغانۍ په اندازه دې وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي.
تاسو هغه وخت زما په یاد دی وویل چې زما د موینیت یوازې یو څو میاشتې تېرې شوې یا یوه میاشت تېره شوې وه.
هغه هم په روغتون په څو ورځو په ولسوالي ولایاتو کې تېر شوی و. دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف یې وکړم.
او دغه دوه اسلافم چې تورن شو او څوکۍ یې وبایللې، په دې باره کې څه وایست؟
افغانستان کې که موږ وغواړو ووایو چې فساد رد کړو چې فساد نشته، خدای یو لوی دروغ ده. خبرداری استفاده کېږي او یا استفاده کېږي. روغتیا وزارت کې مختلف حیاتونه راغلي او تعداد زیات لسره هغه شوه موارد یې هم پیدا کړي چې پکې فساد وو. بعضې موارد وظیفه غفلت وو، بعضې موارد ایمرجنسي حالاتو په ترڅ کې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کې زما باور دا ده چې یوازې اداري نظام کې نه دی، ټولنې کې متاسفانه فساد ریشه وهلی. د دې لپاره دا کسان چې دولتي ادارې کې راځي دوی خو د مریخ ټوکرې نه نه راځي. دا یو زما ماما ده، یو ستا خاله ده، یا د فلاني ورور وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ فساد
سره رسېدلی. شکه د کلتور د فساد د کلتور ژورېدل یوه لویه ستونزه ده. په دې به هم بحث کوو. مجرور صاحب ډېره زیاته مننه. امرخیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کرونا په برخه کې، د کرونا دپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلي کوم اسناد رسېدلي؟ تاسې څه پلټنې کړي، څه په لاس درغلي؟ بلې، ستاسې غږ نه راځي. امر خیل صاحب،
جنبش ته د چون زه میوټ کوم، هغه چې غږونه دلته بې ځایه در نه شي نو ځکه فکر کوم زما غږ در نه کړه. جناب جنبش صاحب، مشکل دا دی، مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب وویلې چې مجروح صاحب چې موږ نه شو کولای چې فرد افغانستان ته معلومات ورکړو. موږ سعید افراد په افغانستان کې فوشه 15 میلیونه دي. موږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو، خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته هغه څه معلومات چې لازمه ده چې موږ ته راکول شي دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز د نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې راشي وپوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې د دوی د دغسې یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدین ټولنو سره د نږدې نه کار هم لږي چې په دغه برخه کې چې موږ څومره مصرف وکړو، مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ ولاړل، په دغه برخه کې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده، یو ورکوټه غوندې پرېس ریلیز یا پرېس کانفرنس به دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی څه نه وي کړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده، د جناب مجبور صاحب نه، چې دوی د نږدې نه د مدني ټولنو سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نخواسته دوی داسې ونه وایي چې زه دلته نااهلیت خبره ده یا د اهلیت خبره ده دلته چې خدای نخواسته موږ معلومات نه شو ترلاسه کولی. موږ هره ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر ورځ تعقیبو چې کوم ځای کې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون ته د لاسرسۍ د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایټونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایټ هم نشو د سایټ نه پرته دوی باید مدني ټولنې راوغواړي، دوی کینی او هغوی سره په دغه برخه کې معلومات خپل شریک کړي تر څو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی آګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي، موږ به څرنګه وکولای شو چې آګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي، ځکه معلومات له موږ سره نه وي. او معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلس نه زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسې کله مدري ټولنې راغوښتلي چې هغوی مکینولي اوسي او هغوی ته همدغه معلومات ورکړي اوسي چې په تېرو قضایاوو کې چې دوه یا دولس یا شل یا دېرش کوم ونټیلیټرونه چې وو هغه د بهر تلي وو او هغه قضیه چې ده هغه اوس بنده شوه، هغه دروغ وه، په کوم اساس دروغ وه، کوم اسنادو باندې دروغ وه. نو دغه معلومات زمونږ سره بېرته نه دي شریک شوي د مدني ټولنو سره. یوه خبره ته بل یادونه کوم چې کېدی شي مجلس یې په دا خبره وکړي چې وجی پي اوپن ګورنمنټ پارټنرشپ چې دی هغه په ارګ کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کېږي هلته خپله وزارت صحت عامات ځینې کمیټمنټونه یا ځینې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي. خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي او موږ یعنی په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلکو سره معلومات شریکول فقط د پرانیستو حکومتوالۍ پورې محدود نه کړي چې هغه کوم کمیټمنټونه دي مطابق دوی کار پر مخ.
عمر خل صاحب ډېره مننه، ډېره مننه. البته اوریدونکي به بیا فرصت ولري چې را سره وغږیږي د ولسي جرګې د پلټن یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غښتلی هم را سره ملګری دی. دوی ته به موار ورکو، دوی به هم خپل خبرې لري په همدې تړاو. اوس به یوه خبرتیا واورو او دغې نه وروسته اوریدونکو ته شمیرې وایم چې زنګ را ووهي او لنډې خپلې پوښتنې راته وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو، لکه مخکې چې مې وویل، دغه د قلم او کتابچې لرئ یا کاغذ، دغه شمیرې د سره ولیکئ، لاند زنګ را ووهئ، پوښتنې وکړئ. 0 سوه 2 سوه 5 5 0 سوه 9 2 سوه 3 5 سوه 4 دا افغانستان کورنۍ شمیرې دي. بهر نه 0 2 0 2 1 4 5 1 دا د بهر نه شمیره ده. او سکایپ کې کولی شئ ریډیو ټکه ازادي په دغه پته راته زنګ را وهلی شئ. هیله مې دا ده چې لنډ وغږیږي. له بده مرغه که د وزیر صاحب نه د عامې روغتیا له چارسنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنې لري، نو هغوی نه شوای کولی چې تر پایه خپرونه کې پاتې شي. کولی شو موږ یادداشت کړو دوی ته ور واستوو، اما په مجموع کې له میلمنو نه پوښتنې کولی شي. مهرباني وکړئ.
بله جنبش صاحب، سلام علیکم. زه خوشاله یم میلمن مې اړیکه نیولې ده. د نړیوالو کومې د سپلند ټکو په شته هغه چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو، اقتصادي که اداري فساد وي که نور ستونزې وي یا حلارې وي. نو که چې ولونو ته وګورو، جنگ خو وسته تېر کلو ډېر شوی دی. د نړۍ په اړه چې اداري فساد څنګه تر شوی دی په افغانستان کې، د نړیوالو څخه دا پوښتنه ده چې دا باید په جنگ کې وسوتړي که یا؟
ډیره مننه. جنگ څومره ونډه لري؟ ډیره ښه پوښتنه ده. کور ودان ژوندي اوسې خوشحال صاحب، بل اوریدونکی اورو، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ اوریدونکی، ستاسو غږ خپرېږي.
مننه، ژوندی اوسې. زه زورحق زاکری د نایول
سره. زاکری صاحب خیر علی را ته وایست.
موضوع خو انشاءالله د پسات پر برابر
بس تاسو باتمن رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده. وو
رادیو د ټلیفون د طریقه اورم په صورت خو موضوع مې داسې سم نه واورېده، خو هغه سر ټکې مې واورېده. نو په سات خو واقعا هم چې ډېر عظیمه ګناه ده، هغه دا چې قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله د دې زم بیان کړی دی. خو بالخصوص که راس ودی ته چې فساد خصوصا په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی، د کوچنۍ ادارې سره نیولې بیا تر غټې ادارې پورې فساد بیخی اوج ته رسیدلی دی. نو د دې واجنې لامل دا دی
نن خو ګوري دغه موضوعګانو باندې خو زکری صاحب غږیدلی چې فساد ډیر دی، ډیر دی، موږ ټولې منو. اوس نړیواله ټولنه وایي چې یو څه حالت ښه شوی دی، یعنی مخکې 133مه درجه کې وو افغانستان، اوس 125مه کې شوی دی. منه یې که نه؟
نه، موږ د نړیوالو خبره خو په هېڅ صورت نه تاییدوو. نړیوال چې دی په دې خپل خبره کې صادق نه دي. نو هغه به دې ته که موږ چیرې راسو، کوم کسانان چې واقعا رښتینی دي، فساد یې نه دي کړی، هغه خبرې وکړي، بیا به د هغه خبره موږ ته د قبول او د تایید وړ وي. د نړیوالو خبره په هېڅ صورت موږ ته د منلو نه ده.
سمه ده، نړیوالو خبره تاسو ته د منلو نه ده. بل اورېدونکی اورو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. راته وایز نوم مو او ځای مو
عبدالوکیل هم د خوصل اطلاع سلامونه تاسو ستاسو مېلمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ اورو، پوښتنه لنډه راته وکړئ یا نظر که لرئ.
پوښتنه خو دا د کرونا په مورد دا د فساد موضوع ده چې ولایاتو کې والیان صرف لا بل ولي ولایت کې واریان شو نو پاسات هغه سی کړم دوی وو دوی ته سره
اها تاسو وایي یو والی چې په یو ځای کې په فساد تورن شوی وو بل ځای ته یو سوال ته والی شو دا سی وایس
والی دا څنګه خبرو مثال سی دی صاحب وو خطر دی او هر څو په مولند او په سات پلاس او سات دلال په ګرځي چې په کیا سی وایي یا نور کارنا دا هغه لال نور مون هڅو کې ډېر تمه مورې شو نو دا کار کوم خو دا به نو پاتې ته پرې چې دا پاتې کړو
دا دا یو ډېر ښه پوښتنه ده راځي په دې بم تم شو مننه مننه عبد الوکیل خان پوښتنه موراله د دې لپاره چې ملوانم دی او اوریدونکو ډېر دی او روسي اوریدونکو مخلو دې بم خپل پوښتنه وکي به ملمنو ته ورزمه ربنیو کې
بله السلام علیکم علي زای مده هلمند څخه
الیزای صاحب ستړي مې شمیره باندې وکي
ستړي مې چې دا وساب سلامونه تا ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم زما پوښتنه دا چې دلته څېړنه یا مثلا هغه دغه کیږي مې چې په سترګو وین یا مجدل دی هغه ترغه وخت کې چې چاته شراکت حق یې ورکړي چې حق یې ورکړي بیا هغه خپل په پټه پرځنه چې دلته په دغه هلمند کې پد رخصیه د ګودامو غنم ګیر کړل امنیت بیا دی ګیرکړی و تر مازیګر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې غریسی و چې شریکه بلای به ته لکه یو په مندي کې خرڅنو خبره ترغه زیاده د اول کمیسنه ترکل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت پرې چې د شراکت نو ور کړی نو بیا کوشش کوي چې د حق ور کوي بیا د کوشش نه کوي دا ما سوال دی دا چې خبره ده چې دا یو دغه ورځ په ورځ ډیریږي نو په دغه سبب ډیریږي یو بل دغه دا چې هغه خبره خو به ور وکړل چې ولې والی یو ځای کې کار کوي نه بز ته ځای کې دا ځای کې نه
بز نو راځي چې هغه وکړي ځای سب ډیره مننه ساسې لمړی پښتنه ډیره روخانه د کڅام دغه پیخه چې تاسو ورته غوته ونیول منګې نه شتای دی ولې خو په مجموع کې دا 16 چې چارواکي وای پکې ګډون لري خپل برخه غواړي وکیلان پکې برخه غواړي مثلا بهرنیان یا دیږي راځي په دې ټولو بلان د خبرونه دویمه برخه کې تم شو د ولسی جرګې د پلاتن کمیسیون مشر غړی محمد ابراهیم غختلی صاحب را سره ملګری دی غختلی صاحب که دغه اوریدونکو پوښتنو نه را پیل کو ستړي بشم درته وایم دغه ته لنډ ځواب ورکړي وایي چې فساد سره مبارزه نه کیږي یو واخلي متهمې کې بیا بل ځای مقرر کی خپل ونډه چې ورکی بیا دی غلی شي په دې اړه راته وایس
مننه خوشاله و چې نیکی هلو سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او د هیواد ټول اوریدونکو ته رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وي د حکومت لخوا نه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی له چوکوي چې لري سوال لکه څنګه چې علي جي صاحب یې یو بل اوریدونکو ویلې دی یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولیکدولې سو والیان سو وزیران محاکمه نه سو موینان محاکمه نه سو رئیسان لري نه سو پر ځای دي نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې می سند راکښ کولې سی وی ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې شوی دا یا د شروالینه د شروالې په چوکاټ کې دی وچ ډوډۍ په برخه کې شوی دا او یا همدا شان دی اورګانه محل خوانه چې په څلور د ولایتونو کې د 3.5 میلیارډ کوم پنځلار په مصرف یې رسول دي د یو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی مونږ د تفتیش کمیسون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړ مونږ ته دقیق معلومات د دې کوم مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دې موږ سره متاسفانه
دی په پام سره د نړیوال شفافیت ټولنې یا د روڼتیا ټولنې دا نوی رپورټ چې وایي افغانستان یو څه له فساد سره مبارزه کې ښه شوی دی، یو سل درې اویایم نه ځای یو سل پنځه شپېتم ته راغلی، دا تاییدوي دغه ارقام همدغسې یو شی ښیي که نه ښیي؟
زه مبالغه بولم، زه ځکه مبالغه بولم چې د دولت لخوانه پنځلس میلیونه ډالر، د نړیوال بانک لخوانه یو سل څلور میلیونه ډالر، د اتحادیې اروپا لخوانه پنځوس میلیونه ډالر، د امریکې یوسایډي لخوانه پنځه میلیونه ډالر، ترکیه، جاپان، چین، ترکمنستان، قزاقستان، متحده امارات، قطر هیوادونو په میلیونونو میلیونه ډالر د کورونا په برخه کې، د توکو په د تشخیصي توکو په برخه کې کومک کړی ده. تقریبا موږ په عموم کې راټول کو د ارګنای محل سره، د شاروالي د ډوډۍ سره، ټول شل میلیارد افغانۍ په مصرف رسېدلې دي. په شلو میلیارد افغانۍ کې کوم تخمین چې موږ کړی ده، لس میلیارد افغانۍ هم په مصرف نه دي رسېدلې، یعنی پنځوس فیصد پیسې د کورونا په بډې یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوي دي، خوړل شوي دي، خیر دار ته وای د فساد کې وبخي، د فساد کې هغه علیزي صاحب وویل چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونډه ورکړه خولي ټپیږي غلي کیږي، وکیلان پکې څومره ونډه لري؟
وکیلان نو تفتیش وکړه، تاسو ولیدل چې د تفتیش کمیسیون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې، تر اخرې ورځې پورې دغه پیسو د بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی وو چې پیسې دې آزاد شي او دا پیسې د شرکتونو ته ورکړلې شي، او موږ د دې پیسو د آزادولو مخنیوي کوو، موږ مصوبه صادر کړله. ولی بیا هم عثماني وزیر صاحب، دی پخوانی وزیر صاحب چې برطرف است په فساد باندې دورونو، البته آغا په خپل صلاحیت باندې غیر مسولانه آغا پیسې ورته خوشی کړلې او ورته ورې کړلې. موږ ولسی جرګې همیشه غټ پورته کړی ده، ولسی جرګه کې موږ د تفتیش د کمیسیون رئیس شاپور اوسینځی همیشه هغه د رایې په وخت کې هم غټ پورته کړی چې دغه وزیر ته رایه مه ورکوئ، دا خاین ده او دغه ته کرایه تاسو
ورکوئ. اوس خدای عثماني صاحب په خپله نشته، او هغه وخت کې هم دا تور رد کړی و، یعنی چې که دی وایي د ځان سپیناوی به کړی، هغه وخت هم ویل چې زما د لرې کولو پرېکړه سیاسي وایم، تورونه یې ونه منل، دا یې رد کړل. که ستاسې اجازه وي،
موږ تاسې ولیدل پنځه سوه وینتلیټوره د تدارکاتو ملي کمیسیون لخوا نه واخیستلی شو، اوس څه سوال کومه دي؟ یو دو دیر وینتلیټوره پاکستان ته یوړلی شو، د معتبرې سرچینې لخوا نه خپاره شو، ولې یوړلی شو، په کوم خاطر باندې یوړلی شو؟ یو
په دې باندې غښتلی صاحب د دې لپاره چې وبخې چې وخت محدود دی، په دې باندې لږ مخکې وغږېدو، تاسې دویمه برخې د خپرونې راسره ملګري شوي، البته موضوعګانې په دې تړاو ډېرې دي، کورونا یې یوه برخه ده، نور فساد ډېر دی، او وروسته به راته ووایاست. وبخې امرخیل صاحب راسره دی، هغه نه به وپوښتم، دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی، هیله ده چې مایکروفون هم اوس روښانه وي، زما پوښتنه واورېدلی شي. امرخیل صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د فساد، یعنی مخکې اشاره وشوه د فساد کلتور افغانستان کې عام شوی دی، پخوا چې به د رشوت خور ووایي خلک ترې تښتېدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلی و. ستاسې د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یوه برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ترې د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب، وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی لومړی خو موږ تاسو ګورو چې زموږ استاد انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخاباتو له لارې راځي هغه سره کم راځي. په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو بیا ډېر زیات معلومات لري او په خپل وکیل صاحبانه همدغه چې زموږ استاد رئیس جمهوري دا هم په خپل په دغه برخه کافي معلومات لري. بنسټیز کېدل له کوم ځای نه شروع شوي دي؟ بنسټیز کېدل هر سره زموږ استاد د انتخاباتي ساحو نه شروع شوي دي. که موږ تاسو ګورو زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې په سل فیصد وکیلانو کې نوي فیصد وکیلان ټول د رشوت له لارې هغوی ته راغلي، پارلمان ته راغلي. هغه پاک وکیلان ته زما پوره سل په سلو کې احترام دی. همدغسې موږ تاسو رئیس جمهوري په انتخاباتو کې وګورو په میلیونونو ډالره دلته مصرف شو چې څرنګه یو کاندید خپل ځان هغې ته ورسي، یعنې رایې خپلې زیاتې کړي. نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي. عام سړی په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چا ته رایه واچوي چې هغه د پاکو سپېسلې اوسي، دوی سره پیسې اوسي. عام خلک ته په دې غولوه یو مړې ډوډۍ ورته ورکوي، هغې ته یو 100 روپۍ ورکوه.
ستاسو د مبارزې یوه برخه دام جوړی چې د کلتورو نور بدل کړي، یو څه کار د دې په ځای چې بل کار وکړي، تبلیغات وکړي دغه برخې ته، او عملا د خلکو سره په جوماتونو کې په ښوونځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی، یا فاسد کس خراب کس، فاسد چارواکي ته رایه مه، دغه برخې کار کوي؟
داسې نه ده چې موږ په دغه برخه کار کوو. کاملا په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا په 8 زونونو کې موږ په زرګونو علماو سره په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه، هغوی سره کېناستو چې دوی د خپلو ممبرونو له لارې د مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي، او هغوی په ټولنه کې ګوښه شي. په دې برخه کې موږ کافي کار کړی. همدا اوس هم په هر ځای کې چې کینو د مفسدو خلکو په اړه باندې موږ له یو بل سره بحث کوو، دغه بحثونه ایجاد کړو په خپل دفتر کې، د باندې دفترونو کې، په خپلو مدني ټولنو کې، تر څو پورې څرنګه لومړی خپل د مدني ټولنه شروع کړو چې مدني ټولنې باید د نور خلکو لپاره بېلګه اوسي. همدغسې له بده مرګه چې د پارلمان ته چې که موږ نږدې نه کار کوو، د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړئ چې د کلینټن سره تماس نیول دي. حال دا چې دوی زموږ نمایندګان دي، نو دوی سره باید زموږ نږدې اړیکې اوسي، او دوی له لارې موږ کولی شو چې دغه فرهم موږ عام کړو. دوی ولې اجازه نه ورکوي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کینی، او دوی له طریقه هم موږ دغسې پروګرامونه او برنامې په ټولنه کې عملي کړو تر څو پورې دغه فرهنګ عام شي. دا ستاسو خبره دقیق هم ده. نن 30 کاله مخکې که چاته به د فاسد ویلې، فاسد نه خلکو فاصله اختیاروله. له بده مرغه چې اوس څوک ډېر فاسد دی، ډېرې پیسې ولري، هغې ته نسبت هغه چا نه چې یو غریب مسکین دی او هغه ډېر پاک سوتره سړی دی، د هغې نه خلک فاصله اخلي. او هغه څوک چې ډېرې پیسې ولري چې د هرې لارې نه پیدا کړي اوسي، هغوی سره خلک نږدې کېږي. او نو د دغې فرهنګ د ریکول لپاره متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه کې.
بل پوښتنه وبخه، پوښتنه ډیریږي، بل پوښتنه دا ده چې ولې هیڅ خواله نه راځي؟ تاسو وایس یعنی ولس هماغه چې پخوا یې فکر کاوه چې څوک چې خېټور دی، ډېرې پیسې یې وهلي، ښه کور یې درلودلی، ښه موټر کې ګرځي، که فساد یې پیدا کړی وي پروا نه لري، خو پیسې لري، زه احترام کوم. دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي که تاسو تبلیغات کړي؟
خو مشکل هم دا دی چې زموږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو کتر یوسف رشید صاحب الله تعالی وبخښي، هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخاباتو، ځکه زموږ استاد اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه یې جوړي. کله چې هغه جوړي پای کې شفافیت رانشي، نو طبیعي ده چې خلک ناهیلي کیږي. په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک ناهیلي شوي دي، او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی، مسکین دی، یو مړ وړی چا ورته وکړه هغه ته منډه وهي او هغه ته ورځي. په زړه کې کېدی شي دغه خلکو لپاره کېدی نه شي. دا زه په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چاته څوک چې پاک سپېڅلی او صادق کوي په هر ځای کې مجالس په دې باندې بحث کېږي چې دغه سړی ډېر سپېڅلی دی، ډېر پاک دی، زړه کې ورته احترام لري. خو چون چې د مجبوریتونه دي، مشکلات دي، ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي. کله چې کله ولسمشر هغه تقریبا 3 یا 4 میاشتې دمخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان وکړي چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ نو چې سړی وږی شي، هر شي ته لاس اچي، نو هغه مفسد سړي ته ورځي، مفسد سړي ته کینی وځي، اوس ما دغه مشکل حل کړ. جناب جنبش فقط یوه خبره اوس ګوري وکیل صاحبان هغه خلکو ته ډیر لاسرسی لري چې دوی سره ډیر بلد دي او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته حل کړي. عام خلک ورته دې ته لاسرسی لري چې یو مشکل ولري دوی سره خپل مشکل ووي او هغه د دولت سره حل کړي. نو څه رقم ته مونږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دود کړلی شي په ټولنه کې تر څو پورې خلک په دې پوه شي د مفسدو خلکو نه خپل هغه فاصله ورسره کمه کړي. نو دوی هم یو لوی مسؤلیت لري دغه خبره کافي کار.
مننه امر خیل صاحب. غوښتل صاحب مخکې دینه چې تاسو خبرونه سره ملګري شئ، موږ په یوه تازه پیښه باندې لږ غږېدو چې د یونیسف یو کارکوونکی ولسمشر په دې شړلی چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه یې د ته روڼ رپورټ ور نه شوای کړی. فکر کوئ یعنی مخکې د عامې روغتیا سرپرست وزیر هم وویل چې کله موږ وایو چې فساد یوازې افغانان په پام کې دي، دا نه کتل کېږي دا پیسې چې بیرون نه راځي څنګه لګول کېږي، څوک یې لګوي، څومره برخه خارجیان لګوي. تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لرئ چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی؟
اول خو جنبی صاحب دومره ویلی سم چې په دولسی جرګې په اړه باندې څومره انتقادونه زیات وسو. دولسی جرګې کې 2500 نفر دي، شاید لکه څنګه چې امرخیل صاحب ویلي ولې فیصدي ډېره زیات ویلي، هر کوم خلک به وي پکې، ولې ولسی جرګه دي وکیلان دي ولس پر رایه باندې راغلي دي، ولس رایه ورته ورکړې ده او ولس انتخاب کړی دي، دا د ولس استاد دي او ولس خوښ کړی دي او اوس د ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي. دا اوس د پکتیا کې ما په دغه نه امنو شرایطو کې زه راغلی یم پکتیا ته، سره د دې چې رخصتیانې هم نه دي، ولې د ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې، د دې د ستونزو د اورېدو په خاطر باندې، د ملاقاتونو په خاطر باندې. دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفر نه اضافه مشران ناست دي، زه باید دوی سره وګورم. دغه چې هر وکیل کېدل
راځي دغه برخه هغه انتقاد وکړه او تاسو جواب وایي.
دوما موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي، مګر ته همیش چې کله راپورونه راځي یونیسف ته که نور ادارات دي، هغه کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده او نه هم د پیسو په مصرف کې.
تاسو اسناد ټولوي لری په خپل کمیسیون کې؟
البته هم فساد موجود ده، ولی متاسفانه من کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دې په اداراتو کې منګه لاسوهانه وکړو او یا د دې تفتیش وکړو. منګه فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي او مثلا د بهرنیو چارو وزارت لارې، د اقتصاد وزارت لارې، یا له یو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي.
متاسفانه مونږ زیات کوشش کړی ده په دې برخه کې، ولې د مونږ سره په دې برخه کې دوی همکاري نه ده کړې. بهرنۍ موسساتو دغه تغاړه نه ایږدي چې پارلمان ته دې ځوابګوي واوسي، ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوی نه ګڼي پارلمان ته.
مننه ډېره. یو دوه درې پوښتنې مې پاتې دي، وخت په لنډېدو د امرخیل صاحب که لنډ لنډ راته ووایاست. یوه مهمه موضوع مخکې ګوته ونیول شوه، قراردادونه دي. پارلمان هره غونډه، د ولسي جرګې هره غونډه په دې یعنی لږ تر لږه په هره غونډه کې یوه موضوع دایي چې دا قراردادونه څنګه شو، دا د تدارکاتو کمیسیون څنګه دی، دغلته رښتیا څه تیریږي، تدارکاتو کې لوی مشکل شه دی، نیوکې په تدارکاتو او دغې په سیستم څومره سمې دي، ځینې په تور لګی چې ولسمشر او نږدې ملګري له دغې لارې ځان ته پیسې ټولوي، خو له بلې خوا هغوی وایي چې موږ د دغه زورورو لاسونه لنډ کړه ځکه دوی چغې وهي. کومه خبره سمه ده
جناب جنبش صاحب؟ دواړو خبرو کې که موږ تاسو متوجه شو، پخوا د قراردادونه رښتیا خبرې چې د ډېرو هغې خلکو سره وو، د ډېرو قوي زورواکو سره وو، که په وزارت دفاع کې وو، که په وزارت داخله کې وو، که په نورو وزارتونو کې یو څو مشخص کړی وي هم هغوی ترلاسه کړل دا قراردادونه. اوس قراردادونه نسبت د پخوانه هغه واقعیتونه داسې دي چې نسبت د پخوانه اوس ښه شوي دي. خو دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې د ولسمشر سره پخوا وچا کړی چې دي هغوی په دې قراردادونو کې لاس لري او دغه ستونزې تر اوسه پورې هم موجودې دي. خو د هغه پخوانۍ کچې نه اوس دا کچې راکمه شوې ده. او په دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې زموږ استاد مونږ خود دې شاهدان ګوري همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قراردادونو کې ګوتې وهي او دوی ته چې رښتیا هم هغه قرارداد چې دوی غواړي چې ترلاسه کړي یا د دوی دوستانو له لارې دوی د خپلوانو ته چې کوم قراردادونه ورکول کېدي ده چې ورنه کول شي دوی بیا چغې وشي. نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي. ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونو یا نن د شپږ یو کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی.
لنډه ته ویل شي څه توپیر راغلی نه غشي چې پخوانه کې له اوس کې یغه څه شی دی؟
اوس تاسو وګورئ ټول قراردادونه د دغه د ویب سایټونو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنه وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولو سره د ولسونو سره دغه شیان شریکوي. زه نه وایم چې دلته دا پاک دي خو کمیسون کې ځینې فیصلې چې دي هغه د ځینې یو ورخوي یعنی پلوی کیږي هلته مونته په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي نظر په په قانون باندې د شفافیت د اصولو لمخې قراردادونه همیشه د ویب سایټ پر مخ باندې چول کیږي د خلکو سره شریکيږي. خلکو د زمينه مساعدېږي چې په دې کې پښتنې وکي او اګاهنه پښتنې په دې باندې بحث وکي. خو په خوا دغه شیان ټول پټ کیدل او هیڅ کله ودا قراردادونه
مثلا ورستۍ بیلګه ده د مالی ګوښه کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګو چې مثلا د چارو ادارې تاتل لس قسم غوخه اخیستل کیده او په دې کې فساد او په دې کې مثلا په داسې حال چې خلک وګړي دوی خوري دغه مسائل څومره د فساد لپاره لا را جوړولې چې فکر کوي دغه شان شته کنه کدا یو تورو
نه 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 تور خو بالکل نه دی یعنی دغه شان شته دی یعنی تر دې کچې کور زموږ استاد سي فساد را کم شوی چې اوس په خو باندې موږ تاسو کې کیږي چې د غوخو مقدار زیات شوی دی په خپل دا هم ته دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه دغه راغلی دی یو څه شفافیت راغلی دی په خو یعنی دا فساد د پخوانی فساد سره هیڅ توپیر ور نه په خو فرض مثال د بوت یو مزه دی $15 باندې تاخیسته اوس تا هغه نشي کولای چې یو مزه د بوت نظامیانو لپاره تا هغه $15 په پنځه یا په شپږ ډالر باندې تا هغه واخلي. صحیح دا توپیر دلته
مننه ډیر امر خل سبا ایوای ودی مدقه او بکه ایوای فقط
یو شی چې خلک پوه شي چې خلک پوه شي یو دا دی چې دغه د سیستم الکترونیکي شوی دی دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شوي. بس
مننه ډېره غښتلی صاحب لنډ کړه ته وایس که تاسې د فساد سره د مبارزې مسؤول وایس یا دوه درې داسې را ته وایس څه مو کول څنګه مو د فساد مخه نیوله؟
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځان ته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي تر ټول نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وسي د متحدو کسانو نه. اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې تر څنګ اخلاص صداقت موجود وي او لکه څنګه چې امرخیل صاحب ویلې مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري وکړي د ټولو پروسونه. متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي که تدارکاتو یو الکترونیکي یو سیستم رامنځته کړی دا ولې بیا هم موږ دقیق معلومات لرو موږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي موږ مواسطه کوي موږ مجبوروي چې د دې فساد مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د مانه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د مانه پیسې وانه اخیستل شي او موږ واسطه کوي. نو د دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او خې ادارې ته اړتیا ده د یو 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 خې نظارت ته اړتیا ده چې ټول مدني ټولنو او ټول ناظرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمینه مساعد کی جمن کاری ټیم رامنځته کی
ډیره مننه
کوي قوانین او حکم اجازهات
او مجازات حتمان باید موجودی. وکیل صاحب محمد ابراهیم غختل کورودانه در توایم لبد مرغه وخت را سره یاری نکی لتا سره د ازادۍ چپو کې په دغه بحث کې خان زمان امرخیل چې لفساد سره د مبارزې یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بد مرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادۍ چپو کې خبرونه په دری جبل ظریف نظر سره روانه پاتې کی د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څېړل کیږي. ل خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړې وو دلته طاهر روخان او نور نه مننه کوم. کور مو ودان ز داوود جنبش تر بل خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.